라디오. 라디오 아사디.
네, 아사디 라디오 리오로 카다르만 와우리둔고 아살람 알라이콤 بدی هله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وی دی ازادي رادیو دوله ساده پر لبسې خبرونه له همدې شی به پیل شو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیدې نن پنځنبه ورځ د 1409 یوم هجری المریس کال لړم یا عقرب اول سنه د 2013 میلادي کال د نومبر لا تم سره برابر ده نوریاس نوری مودار لمړنۍ نن ساته خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په دې خبري مجله کې به واورې چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنه غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسله والو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او د طالبانو یو ډېر مهم مرکز به ډېر ژر تصفیه کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم دوام لري. د امریکا متحده ایالاتونو لوی څارنوالۍ استعفا وکړه. د ډنمارک حکومت درې ایراني فعالان په اهواز کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم ادامه لري. دا عملیات پرون پیل شول او د پاڅون کوونکو ملاتړ د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه کوي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته د عملیاتو د پای ته رسیدو په ارتباط وویل
دا عملیات تر هغه پورې دوام ولري تر څو لکه څنګه چې د کوټو ولسوالۍ کې تعمیل شو همدغه ډول په نازیانو ولسوالۍ کې هم پر بشپړ ډول مخالفین ورته فلشي او سیبا د دې استفادې شي.
په نازیانو کې نږدې 1500 ولسی کسانو د داعش پر ضد وسله راخیستې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د سولې د هڅو او انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې او په جنیوا کې د روانې میاشتې په وروستیو کې د جوړېدونکې غونډې په اړه پرون پر ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غني د دې خبرو په ارتباط په ټویټر کې لیکلي دي چې میرمن مرکل د افغانستان ولس او امنیتي ځواکونو ته د ولسي جرګې د بریالیو انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ورکړه او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه وغږېدل. د دې خبرو نور جزئیات رسنیو سره ندی شریک شوی. ترکیه وایي په سیمه کې به د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو ملاتړ وکړي. د خبره پرون په کابل کې د ترکیې سفارت وروسته تر دې وکړه چې په ار کې د ترکیې د چالک هولډنګ شرکت سره افغانستان د ټاپ په نوم د 1500 کیلو ولټ برېښنا مزید تیرېدو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ترکیې شرکت به د ټاپ پر پروژې په ترکمنستان، افغانستان او پاکستان کې 1.6 میلیارډ ډالر ولګوي. دا پروژه به په دریو کلونو کې بشپړ شي چې له دې درکه به افغانستان هر کال له 1000 میګا وټ برېښنا څخه استفاده کوي او ترانزیت له درکه به شاوخوا 100 میلیون ډالر ترلاسه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. جیب اسیشن د ولسمشر ډونالد ترامپ له غوښتنې سره سم له خپله مقامه استعفا کړې ده. له دې استعفا سره د روسیې د تحقیقاتو د برخې د سلاکار رابرټ مولر برخلیک یو ډول مبهم شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي جیب اسیشن د نومبر په 1 خپله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړه او جمهور رئیس ترامپ هم هغه ومنله. د امریکا عدلي وزارت د رابرټ مولر د کار په برخه کې ځانګړی صلاحیت لري. مولر دا مسله څېړي چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې مداخله کړې ده کنه او د انتخاباتي کمپاین په مهال د ترامپ له ټیم سره همکاري کړې ده او کنه. روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله رد کړې او ډونالد ترامپ له روسیې سره هر راز ارتباط رد کړی دی. د ډنمارک حکومت درې ایراني فعالان په اهواز کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولې دي. د ډنمارک پولیسو پرون وویل دا درې تنه د ایران د اپوزیسیون د یوې ډلې غړي دي چې د ایران په اهواز ښار کې د خونړي برید ستاینه کړې ده. په دې برید کې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 22مه د پوځي رسمي ګذشت پر مهال وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د پولیسو په وینا نیول شوي کسان چې د اهواز د عربو د سیمې د خپلواکۍ د جنبش غړي دي ښایي نقدي جریمه شي یا تر 2 کاله زندانی شي. د ایران حکومت دغه ډله د اهواز په برید تورنه کړې ده. د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان د تیلو په بډایه سیمه کې د ازادۍ جنبش ډله د عربانو لپاره د یو بل هیواد جوړېدو په خاطر مبارزه کوي او دوی د اهواز په برید کې لاس لرل رد کړی دی. د روسي حکومت وایي د رسنیو د هغو ادعاو څېړنه کوي چې پکې ویل شوي دي چې د روسیې د فونل بزنس په نوم د توغندیو د جوړېدو د دولتي شرکت د رئیس لور په یو بل شرکت کې سهام لري. د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمتري پیسکوف پرون خبرلاند ته وویل حکومت له دې راپورونو خبر دی او د قانون د پلي کېدو ادارې به تحقیق وکړي. نوې ګزیته خپلواکې ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې د فونل بزنس دولتي شرکت د رئیس لور 9 کلنه اولګا زوریکوا په ټي آر وي انجینري شرکت کې 40% کې اسهام لري. د ټي آر وي شرکت په تیرو 5 کلونو کې د 1.9 میلیون ډالر په ارزښت له فونل بزنس شرکت سره تړونونه لاسلیک کړي دي. د نویا ګزیته ورځپاڼې په باور د دې شرکت رئیس بوریس ابنوسوف له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ډیر ګوري او هغه ته د نویو وسلو په برخه کې مشورې ورکوي. خبرونه مولا ازادي رادیو او ریدل کا دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او د طالبانو یو ډېر مهم مرکز به هم ډېر ژر تصفیه کړي.
خوشبختانه زموږ کومندو ځانګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې نن د دې ولسوالۍ مهمې قریې لکه احمدزهي او دشتک او چوک پورې وسلوالو تروریستانو نه بشپړې تصفیه کړو.
د غزنی چارواکي مانی چې د کابل کندهار لوی لاره کې د دې ولایت په اړوندو سیمو کې لوی لاره د دې ولایت په اړوندو سیمو کې مسافرو لپاره ډیر نام نشوي ده.
دا سوال نه یوازې دا چې د دغه لارې په اوږدو کې څه او په چکر کې مانی نه وړاندې کول، بلکې په ځینو ساحو کې د بلډیزرو په وسیله باندې جرمونه هم وکړل.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي له ترکمنستان سره د کابل په غونډه کې د پولو د امنیت د ټینګښت او پر هغو لویو پروژو خبرې وشوې چې دواړه هیوادونه او سیمه سره نښلوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې سره له دې چې د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په نتیجه کې ډیموکراتانو د استازي جرګې اکثریت خپل کړ، ولسمشر ډونالډ ترامپ په دغو انتخاباتو کې د خپل جمهوري غوښتونکي ګوند بریا وستایله.
And last night the Republican Party defied history to expand our Senate majority.
اسدی رادیو اور د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغان ځواکونه ادعا کوي چې په بغلان کې به د طالبانو یو ډیر مهم مرکز ډیر ژر تصفیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې سکال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د راپورونو له مخې روانه اونۍ په لسګونو افغان پولیس او پوځیان هم وژل شوي دي. د سیاسي چارو ځینو کتونکي د جګړو د زیاتېدو علت د سولې په خبرو کې پرمختګ ګڼي او وایي هر لوری غواړي چې د سولې په خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده چې سبا هم موسکو د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرنس کوربه وی. د افغانستان حکومت رسما خپل اساس دی غونډه نه دی بریلی، خو د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شپکسیز استازی په دې غونډه کې ګډون کوي. دغه راز ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر غړي هم دې غونډې ته بلل شوي دي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کوي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو له زیاتېدو سره پوځي هلې ځلې زیاتې شوي دي. په دې ترڅ کې د بغلان پر دهنه غوري ولسوالۍ باندې چې په شمال کې د طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کېږي افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته تیر شپه ناوخته د دې عملیاتو په اړه وویل.
د بغلان د دهنه غوري ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات چې موږ شروع کړي، خوشبختانه زموږ کومندو ځانګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې نن د دې ولسوالۍ مهمې قریې لکه احمدزهي او دشتک او چوک دا د طالبانو نه بشپړې وسلوال تروریستانو نه بشپړې تصفیه کو. عملیات موږ د ولسوالۍ د دهنې غوري ولسوالۍ په لور روان دي.
دفاع وزارت هیله مندي چې ډېر ژر به دهنې غوري ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې وخت کې په بغلان کې د بریالیو عملیاتو خبر ورکوي چې روانه اونۍ یو شمېر رسنیو د طالبانو له لوري د بریدونو د زیاتېدو خبرونه خپاره کړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي دي چې طالبانو د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د ملي اردو او پولیسو 950 تنه په افغانستان کې وژلي دي. د ملي دفاع د وزارت ویاند د جنو رسنیو د اداره د ویچ د طالبانو بریدونه پر روسیو کې ډیر شوې دي. غفور احمد جاوید وای
په تیرو دوه میاشتو کې زموږ عملیات چې دي هغه ډیر زیات شوې دي. زموږ عملیات 30% عملیات چې دي ځانګړي عملیات او هوایي ضربې دا زیاتې شوې دي. د طالبانو تلفات چې دي تر 30% لوړ شوې دي. زموږ تلفات تر 25% پورې تر شوې دي.
په افغانستان کې د ژمي په درشل کې نور کلونه جګړې سړې دي، خو سږ کال د جګړو د زیاتېدو علت د سیاسي چارو د کتونکو موجب المر په باور د سولې په خبرو کې پرمختګ دی.
د افغان حکومت او د وسوال طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې یو څه پرمختګ دی کېږي. روسیې کې د افغانستان لپاره د امریکا بهرنی چارو وزارت زنګر احساس ځینې فلزاد هم له طالب استاذ سره په خطر کې مخامخ دي. نو د روسیې کې جمهور رئیس غني هم ویلي چې سوله به له طالبانو سره کېږي، البته د افغانانو مشکل باندې او د مخالفت هم په تماس کې دی، اما مشکل د افغانانو یو غوږی وازی تفصیلون کړي. نو په دې لپاره چې په دوه احتمالي راتلونکو خبرو کې هر لوری بیر امتیاز ترلاسه کړي، جګړې شدت موندلې ده.
تمه ده چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. رویټرز اژانس سرګندوي چې دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیسي. روسیې په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان، هند، ایران، چین، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو ته بلنلیکونه استولې دي. د افغانستان د حکومت استازي په دې غونډه کې برخه نه اخلي، خو د سولې د عالي شورا استازي به پکې ګډون وکړي. طالبان هم خپل استازي د ماسکو غونډې ته لیږي. د دې ترڅنګ د روانې میاشتې په اخیره کې په جنوا کې د افغانستان د سولې لپاره یو مهمه غونډه جوړیږي چې په هغې کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کوي.
و امرتل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوې د وسلوالو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او د طالبانو یو ډیر مهم مرکز به هم ډیر ژر تصفیه کړي. په سیمه کې د طالبانو فعالیتونو د بغلان او کندز ترمنځ د لویو لارو په اوږدو کې هم ناامني زیاتې کړې وي. په هغو سیمو کې چې اکثرا د دولت وسلوال مخالفان فعال دي، د تیر شو لارو کې هم مسافر ډاډه زړه تک راتک نه کوي. یوه هم د کابل کندهار لویه لاره ده چې په غزنی کې په دې وروستیو کې ډېره ناامنه شوې ده. پخوا به له غزنی تر کابله مزل شاوخوا 3 ساعته و چې اوس دا سفر ډېر وخت نیسي. د غزنی چارواکو ازادي راډیو ته وویل کافي پرسونل نه لري ځکه دغه لار ناامنه شوې ده. سالم محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
په عادي ورځو کې به د غزنی اوسیدونکو کولای سوی په 3 ساعتونو کې د موټر په ذریعه ځان کابل ته ورسوي، خو اوس د لارې په اوږدو کې د طالبانو د تحرکاتو او د لارې د خرابوالي له کبله دا مزل ډیر اوږد سوی دی. په افغانستان کې د سړک له لارې سفرونه خطرناک او په ځینو مواردو کې په وژونکي تجربه بدل سوي دي. پر لویو لارو تلونکي مسافر وایي د طالبانو لخوا د لارې په اوږدو کې غزول سویو پاټکونو، جګړو، شوکونو، اختطافونو او بمی چاودنو چې زیات وخت یې هدف دولتي چارواکي وي، د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوری ازادي راډیو ته وویل د کابل کندهار پر لویه لار په ځنګړي ډول د غزنی په مربوطاتو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې د کابل کندهار د لویې لارې په اوږدو کې غزنی ولایت اړوند د اندړ ولسوالۍ، د قرباغ ولسوالۍ او د ابند ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځینې ستونزې راولاړې شوې چې وسلوالو نه یوازې دا چې د دغه لارې په اوږدو کې پلونه او پلچکونه په مالونو والوځول، بلکې په ځینو ساحو کې د بلډوزرونو په وسیله باندې جرمونه هم وکیندل. تېره اونۍ دلته د سلطان په نامه باندې عملیات پیل شو چې د سلطان د عملیاتو په چوکاټ کې د تندرګۍ عملیاتو موخه همدغه د کابل کندهار د لویې لارې د امنیت ټینګښت په اوږدو کې د وسلوالو ځپل او په دواړو خواوو کې له پرتو سیمو څخه د وسلوالو کسیو تلاشي او تر څنګ هم د ویجاړو شویو پلو او پلچکونو بېرته رغول وو.
د ولی ویاند وی په بند، مقر او اندړ ولسوالیو کې د لوی لارې د ناامنۍ ستونزه تر یو حده حل سوې ده. خو د غزنی یو اوسیدونکي چې ځان یې په مستعار نوم محمد معرفي کړی د فرانسې خبری اجنس ته ویلي اوس چې کله له غزنی کابل ته سفر کوي د دې لپاره چې طالبان یې ونیسي تر هر څه مخکې ژره پرېږدي، بیا خیرن کالی اغوندي چې د کلیوالو غوندې ښکاره سي. بیا له خپلوانو معلومات کوي چې آیا د لارې په اوږدو کې د طالبانو تحرکات شته او کنه. د ولی ویان محمد عارف نوری وایي د غزنی په مربوطاتو کې د کابل کندهار د لویې لارې د نامنه کېدو یو علت دا دی چې غزنی کافي امنیتي ځواکونه نه لري.
په دې ځینو ساحو کې چاسي په ډیره تاهیدا کې د نویو امنیتي پوسټو د ایجاد کوي. ولې متاسفانه چې موږ په کافي اندازه باندې پرسنل یا تشکیلات په اختیار کې دمګړې نه لرو. د ورځې لخوا زموږ ځواکونه خپل اقتصاد راوړي او په همغه توګه چې ضرورت یې ورته کېږي او د مازیګر پر رسېدو سره بېرته پولیس خپل اقتصاد ته ستنېږي.
د غزنی اوسیدونکي محمد د فرانسوی خبري اژانس ته ویلي کله کله د لارې په اوږدو کې طالبان د مسافرو موټر دروي او اول له خلکو د تذکرې پوښتنه کوي. دی وایي که د چا تذکره د غزنی وي هیڅ خبره نه ده، خو که د بل ولایت وي طالبان یې نیسي، ځکه فکر کوي چې شایي د افغان امنیتي ځواکونو غړی وي او په خدمتي ډول غزنی ته لیږل سوی وي. محمد وایي د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د نوم لیکنې پر مهال یې پر یوه تذکره سټیکر نښلول سوی او دی له بیرې بله تذکره چې سټیکر نه لري له ځان سره ګرځوي. دغه شاوخوا شل کلن افغان ځوان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د غزنی پر لار د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو ځکه سفر نه کوي چې په دې ورځو پر دغه لار د افغان امنیتي ځواکونو اکمالات کېږي چې د حملو احتمال هم پکې زیات وي.
آزادی خبری مجله اوري.
او اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته به وښیو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د نښتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا لسګونو د پولیسو افسران او د ملي اردو سرتیري د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د نهو حملو په نتیجه کې وژل شوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په فراه، کندهار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو حملې یادې کړې او ویلي دي په ټوله کې طالبانو د افغانستان په اوو ولایتونو کې د دوشنبې او سه شنبې په ورځو حملې کړې چې په نتیجه کې 950 پولیس افسران او سرتیري وژل شوي دي. طالبان ویلي چې په فراه ولایت کې یو شمېر مرکزونه نیولې دي او وسلې هم د دې ډلې لاسته لوېدلې دي. ورځپاڼې د کندهار ولایت یادونه کړې چې تر یو کال په زیاته موده کې دا ولایت آرام و، خو د کندهار د مخکنی امنیې قومندان جنرال عبدالرازق له وژل کېدو سره په دې ولایت کې امنیتي وضعیت تر مخکې هم خراب شوی دی. نیویورک ټایمز په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو اوښتو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې د ناټو له عمومي منشي سره د سه شنبې په ورځ په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه لوړ توان لري او د شاغلي غنی په وینا د افغان ځواکونو په اړه قضاوتونه باید عادلانه او سم وي. سټارز اند سترایپس ورځپاڼې بیا لیکلي د ناټو عمومي منشي پر ننګونو سربیره له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په اړه ژمنه کړې ده. ین ستولتنبرګ د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل په افغانستان کې وضعیت ستونزمن او د تاوتریخوالي شاهد دی او بې ثباتي سته. ستولتنبرګ همداراز زیاته کړه چې په افغانستان کې ننګونې کمې نه ګڼي. د سټارز اند سترایپس ورځپاڼې په وینا د افغانستان تر اولس کلنې جګړې او افغان ځواکونو ته تر تلفاتو او وشتو وروسته په دې هېواد کې د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې بې نتیجې پاتې سوي دي. د ناټو عمومي منشي د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتېدو لامل د نړیوالو ځواکونو له نظامي عملیاتو څخه ګوښه کېدل ګڼي، ځکه دا ځواکونه خپل افغان همکارانو ته پر سلا ورکولو او روزنه یې تمرکز کوي. سټارز اند سترایپس ورځپاڼې دې ته هم پام کړی چې ین ستولتنبرګ په افغانستان کې د ناټو ماموریت ننګونو ته اشاره کړې، خو بیا یې هم په دې هېواد کې سولې ته هیله څرګنده کړې ده. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه رسمن د افغانستان په جګړه کې ګډون کوي، بیا هم د طالبانو له حملو یا دولتي ځواکونو له ناخوښۍ سره مخامخ دي. سټارز اند سترایپس د بیلګې په توګه پر میجر برنت ټیلر حمله یاده کړې چې د شنبې په ورځ په کابل کې په یو روزنیز مرکز کې وژل سو. د ورځپاڼې په وینا د روان کال پر مهال دا څلورم ځل و چې افغان ځواکونو پر خپلو نړیوالو همکارانو حملې کړې او هغوی یې وژلي دي.
ازادي راډیو اورې د سهار و بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي له ترکمنستان سره د کابل په غونډه کې د پولې د امنیت او پر هغو لویو پروژو خبرې وشوې چې دواړه هیوادونه او سیمه سره نښلوي. ډېرې هغه لویې پروژې چې ټوله سیمه د افغانستان لارې سره نښلیږي په ترکمنستان پورې تړلې دي. نور تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان ځدران په راپورټ کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد او ترکمنستان ترمنځ پنځمه امنیتي او په سرحدي موضوعاتو ناسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ترسره شوه چې پکې د سیمه ییزو پروژو په څرنګه پلي کېدو خبرې اترې وشوې. د یاد وزارت ویان صبغت احمد د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په یاده ناسته کې د کابل او اشقاباد ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا او د سوداګرو د یوې ګډې شورا په جوړولو هم بحث وشو.
پنجمین نشست امنیتي سرحدي میان افغانستان و ترکمنستان
دوی د افغانستان او ترکمنستان ترمن په پنځم امنیتي او سرحدي غونډه کې په زیربنایي پروژو لکه ټاپي د برښنا پروژې او په ځینو نورو موضوعاتو بحث وشو. خو د افغانستان او ترکمنستان د زیربنایي پروژو امنیت او د سیمې نخلول د دغې غونډې مهمې خبرې وې. د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي، د ټاپ 500 پروژه چې د ترکمنستان برښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي، او د کاسا زر پروژه چې د منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته برښنا لیږدوي، هغه مهمې زیربنایي پروژې دي چې دواړه هیوادونه یې په بریا سره د ترسره کېدو هلې ځلې کوي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف د چهارشنبې په ورځ کابل ته د سفر په ترڅ کې د نورو افغان چارواکو سره هم لیده کاته لرل. د اجرایه ریاست څخه په خبره شوې لامیا کې راغلی چې عبدالله عبدالله علی ښاغلي مرادوف سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا غوښتنه او د سولې په برخه کې د ترکمنستان له مرستو مننه وکړه. په اعلامیه کې راغلی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر تروریزم د سیمې ګډ ګواښ وباله او وی ویل هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډو کوربتوب وکړي. ښاغلي مرادوف د افغان چارواکو سره د خبرو پر مهال په ښه شکل د ټاپي پروژې د پلي کېدو، د قینې په بندر کې د 10 کیلومترو په اندازه د ریل پټلۍ د غزې دو او سرحدي سیمو ته د برېښنا د لیږد خبر هم ورکړ. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان له ډلې سید رحمان عمران وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې ګټورې دي چې د ده په وینا د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم اغېز لرلی شي.
اقتصاد هغه یوازینی فکتور دی چې هیوادونه سره نږدې کولی شي، هیوادونه له یو بل سره تړلی شي، او هیوادونه په یو بل سره د یو بل په غم او ښادۍ کې شریکولی شي. نو زه فکر کوم چې په دغه په دغو پروژو باندې چې ترکمنستان او افغانستان یې په ګډه سر لري، دا یوازې دا نه چې د دواړو هیوادونو اقتصاد ته ګټه لري، بلکې مهمه خبره دا ده چې د سیمې امنیت ته هم ګټه لري، ځکه ځینې زیاتره دغو پروژو ګټه چې ده سیمه ییزه ده.
ښاغلی عمران د ملي وحدت حکومت مشرانو غواړي چې د سیمې د نورو هیوادونو سره هم اقتصادي اړیکې پراخې کړي. د د پوینا ګډ کار په افغانستان کې د سیمه ایزو پروژو ښه تطبیق ته زمینه برابرولی شي.
و موردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ترکمنستان سره د کابل په غونډه کې د پولې د امنیت او پر هغو لویو پروژو خبرې وشو چې دواړه هیوادونه او سیمه سره نښلوي. د کابل پولی ټکنیک پوهنتون د هغې څانګې چې د افغانستان تر ځمکې لاندې پانګې یعنی قانون د سروې او استخراج لپاره مسلکي کادرونه یا انجینران روزي، له یو شمېر استادانو سره مو په یوه ګردي میز کې خبرې کړې دي.
مونږ خو چې درس ورکوو هیلم دا ده چې بالاخره به یو ورځ راځي چې د دې وطن دپاره به زمونږ محصل او زمونږ هر وطندار به دومره مینهوال وي چې د خپل وطن دپاره به قرباني ورکوي او خپل وطن بالاخره به جوړ کړو. مونږ بله لاره هم نه لرو.
یک استاد که خودش احساس مسئولیت میکنه در مقابل امو محصل و در مقابل جوان کشور، بعضی موارد اظهار میکنه که یعنی تشویق میکنه یک محصل به درس و به تدریس و به تعلیم و تحصیل.
زمونگا ماش په دې اندازه مونږ نه واره چې صرف هغه زمونگا اولی ضرورتونه ور باندې رفه شي د خپل ماشومان او د فامیل. مونږ نه اضافي ماش او پیسو سره مینه نه ده. زمونږ مینه د وطن سره ده، زمونږ مینه د خپل وطن د بچیانو سره ده، ترڅو په سوکاله و آرام ژوند ولرو.
د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د جیولوژي او قانون د پوهنځي یو شمېر استادان په دې وروستیو کې جرمني او د چک جمهوریت پوهنتونونو ته رابلل شوي وو چې په یو لنډ علمي پروګرام کې د هغو مضامینو په اړه نوې زده کړې وکړي چې دوی یې محصلینو ته تدریس کوي. دغه ګردی میز زموږ په بله خپرونه کې چې په 8 بجو پیلېږي مه هېروئ.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت ورکر رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې به هم د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کوو. سره د دې چې د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په نتیجه کې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړ. ولسمشر ډونالډ ترامپ په دغو انتخاباتو کې د خپل جمهوري غوښتونکي ګوند بریا وستایله. د ډونالډ ترامپ د وروستیو څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دې سربیره په انتخاباتو کې د بریالیتوب اعلان وکړ چې په استازو جرګه کې د سیال ډیموکرات ګوند مخته شوی دی، خو په سنا کې بیا هم جمهوري غوښتونکي مخکې دي. په دې ډول د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د امریکا د کانګرس واک وویشل شو. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال وویل، یو ستره او فوق العاده ورځ ده. تېره شپه جمهوري غوښتونکي د سنا په مجلس کې زموږ د اکثریت له ډېرېدو سره تاریخ ته د مبارزې بلنه ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو په استازي جرګه کې 415 څوکۍ دي چې د اکثریت لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده. د نومبر د شپږمې نیټې د انتخاباتو د نتیجو له مخې ډیموکرات ګوند په استازو جرګه کې 240 څوکۍ خپلې کړې دي او 193 څوکۍ هم جمهوري غوښتونکو. د 200 څوکیو نتیجې لا را روانې دي، خو واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند د سنا له 100 څوکیو څخه 250 خپلې کړې دي او په دې ډول اکثریت ګټلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په استازو جرګه کې د خپل ګوند د لږو څوکیو د ګټلو له امله متقاعد او رسنۍ ملامته کړې او دوی خپل دښمنان بللي. خو د دې سربیره د له ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو هیله وکړه چې د استازو جرګې په نوي مجلس کې قوانین تصویب کړي. ولسمشر ټرمپ وویل، ډېر ستر کارونه شته چې موږ یې یو ځای ترسره کولی شو. په دې خبري غونډه کې ښاغلی ټرمپ پر هغو جمهوري غوښتونکو هم انتقاد وکړ چې له ده څخه یې د مرستې غوښتنه نه وکړي او د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې د ده هرکلی نه وکړی او ناکامه شول. ده دا ډېره بده هڅه وګڼله. ډیموکراتانو بیا د استازو په جرګه کې د اکثریت ترلاسه کولو وروسته وویل چې ډونالډ ټرمپ د مالي چارو په برخه کې شایي په ټکر کې شي. ډیموکراتانو دا خبره هم وکړه چې د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به د ټرمپ او د روسي چارواکو ترمنځ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د اړیکو تحقیقات پیل کړي. ولسمشر ټرمپ ډیموکراتانو ته خبرداری ورکړ چې دا هڅه کولی شي چې حکومت په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ کړي او ملامتي به یې بیا پر دوی وي. عادتا د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پرتله لږ خلک برخه اخلي، خو روان کال په بېساري ډول خلکو رای ورکړي.